درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې نن یک شنبه د مریض دیارلس سوه څلور نوي د دلوي پنځمه او د دوه زره شپاړس میلادي کال د جنوري پنځه ویشتمه ده. تاسې له ازادي راډیو خبري خپرونه اوري. د ازادي راډیو په دې خبري خپرونه کې چې زه عصمت څاروانې د امان الله امیرزي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د سولې د خبرو په باب د ولسمشر غني له لورې د مخکې تر مخکې شرطونو د ردولو، په هلمند کې په پراخه پیمانه د تغییراتو او تبدیلیو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو، خو دا هر څه له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. مخکې تر دې چې د کابل استودیو ته ورشو کورنۍ خبرونه سره واورو، نوري اس نوري براتو وایي چې په نړۍ کې څه تیریږي.
بلې، په نړۍ کې مهم خبرونه دا دي چې د ایران ولسمشر نن اروپا ته زیدا سفر ورسره لهغه کېږي چې تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي موافقه عملي شوې ده. دغه راز د فرانسې ولسمشر هم ژمنه کړې ده چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هیواد ته متوجه دي.
ډېر مننه نوري صاحب، تاسو به د خبرونو تفصیل وروسته وړاندې کړئ. لومړی به ناجیه صاحب د افغانستان خبرونه واوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان حکومت د سولې خبرو په دوام ټینګار کوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو په سلرم کنډک باندې د حملې له امله دوه پولیس وژل شوي، او د غوربي کمیټه له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کارونو د پایل په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغان او ولسمشر مرسیال او ویاند وایي چې افغان حکومت د سولې سلور اړخیزو غونډو ته دوام ورکوي. سید ظفر هاشمی نن د یو خبری کنفرانس پر مهال ویل چې د سولې د خبرو لپاره د مخالفو ډلو د شرطونو ایښودل د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې شورا هم ویلي چې د سولې دواړه غاړي باید له خپلو شرطونو نه یو څه په شا شي. د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شرطونو خبره په قطر کې د دوه ورځنۍ ناستې لړکی پورته شوی. د غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې لخوا جوړه شوې وه چې تېره ورځ پای ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتو یو پوځي مقام وایي چې په هلمند کې افغان ځواکونو یو ځلی بیا د وسلوالو طالبانو سره د مبارزې لپاره تنظیم شوي، او د هغوی جیک پوړي قمندانان هم تبدیل شوي دي. جنرال اولس ویلي چې د هلمند د 215 میوند قول اردو کې بدلونونه د یو شمېر ستونزو له لیدلو وروسته رامنځته کیږي. ښاغلی اولس له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې په هلمند کې د قول اردو قمندانان او یو شمېر لوړ رتبه افسران بدل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم د بدلونونه تاییدوي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کارونو د پایل په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې کمیټې غړي فهیم دشتي نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوراوي کمیټه نشي کولی چې خپل فعالیتونه له قانوني خلا سره مخته یوسي.
کمیټه د یو تخمینی فرمان په اساس رامنځته شوې وه. تر هغه چې فرمان نافذ و، خپل کارونه له اړتیاو سره سم مخته یوړل. وروسته قانوني خلا رامنځته شوه او اوس هم دوام لري. که چیرې د کمیټه کارونه ترسره کړي، نو اړتیا ده چې رامنځته شوې قانوني خلا له منځه وړه شي.
د کمیټه وروسته له هغه له قانوني خلا سره مخ شوه چې د افغانستان ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. او د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو پر سلرم کنډک باندې پنځو وسلوالو حمله کړې وه چې تر یو ساعت مقامت وروسته دا حمله پای ته رسېدلې. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان زیا دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه سرحدي پولیس او پنځه حمله کوونکي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا به له هغه مهال راهیسې چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوې بهر ته د هغه لومړنی سفر وي. له روحانی سره په دې سفر کې چې 15 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې هغه له روم او پاریس څخه کتنه کوي، د سوداګرو یوه ډله او هم د تیلو او ګازو د وزیر په ګډون یو شمېر چارواکي ملګرتیا کوي. د ایران اسلامي جمهوریت وروسته له هغې چې د اټومي موافقې له مخې د جنوري په 14 پرې نړیوال بندیزونه لرې شول، له نړیوالې انزوا څخه د راوتلو په حال کې دی. روحانی به په روم کې د ایټالیا له ولسمشر او د هیواد له صدر اعظم سره وګوري. دغه راز به د 3.4 میلیارد ډالرو په ارزښت تجارتي تړونونه هم لاسلیک کړي. روحانی به د جنوري په 28 پاریس ته لاړ شي او له فرانسوا اولان سره به هم وګوري. تر دې سفر مخکې ایراني چارواکو ویلي چې تهران په پام کې لري چې په فرانسه کې د الوتکو جوړولو له ایرباس شرکت نه 114 الوتکې رانیسي. د ایران بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران او سعودي عربستان باید هر هغه څه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ د کمولو لپاره ورته اړتیا ده. د دغو دواړو سیمه ییزو سیالانو ترمنځ کړکېچ تېره میاشت وروسته له هغې زیات شو چې د ریاض لخوا د یوه شیعه روحاني مشر د اعدامولو پر سر په تهران کې قهرجنو مظاهره کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت حمله وکړه. دا پېښې د دې سبب شو چې سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. عباس عراقچی نن په تهران کې د هوایي چلند د چارو په اړه په یوه کنفرانس کې خبرلانو ته وویل چې موږ دې ته تیار یو چې پر هر هغه نوښت چې د دغې سیمې له ثبات سره مرسته کوي غور وکړو. د تاجکستان چارواکي وایي چې تر زرو پورې د دې هیواد وګړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. دا د هغې شمېرې دوه برابره دي چې له دې مخکې چارواکو یادونه کړې وه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده نن خبریالانو ته وویل چې د تاجکستان 16 اتباع له سوریه او عراق څخه بیرته هیواد ته راستانه شوي او 148 کسان هلته په جنګونو کې وژل شوي دي. مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي وو چې له داعش سره په یو ځای شوو تاجک اتباعو کې د پوهنتون 16 محصلان هم شامل دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هیواد ته متوجه دي. فرانسوا اولان دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا پکې هغه نه تنه وسلوال ښودل کېږي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې خونړي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې 130 کسان ووژل شول. اولان په نوې ډیلي کې خبرلانو ته وویل چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې به هیڅ ګواښ فرانسه ونه بیروي. موږ به هیڅ کله ونه بیریږو. هیڅ ګواښ د فرانسې د اقداماتو مخه نشي نیولی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ورته اړتیا ده. د هغه په وینا دغه تصویرونه یوازې د دغه جنایت عاملین بدناموي. د فرانسې ولسمشر وویل همدغه ګواښ ته په پام سره د دې غوښتنه کړې چې په فرانسه کې د اضطراري حالت دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی هیله مند چې په 43 یا 44 ساعتونو کې دا روښانه شي چې د سوریې د سولې خبرې چې ټاکل شوې روانه اونۍ وشي ترسره کیږي که نه. جان کیری له لاوس څخه د کتنې په ترڅ کې نن خبریالانو ته دغه راز وویل چې دی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دی مستور سره موافق دی چې د خبرو لپاره بلندلیکونه باید تر هغو پورې وانستول شي چې ټول تیاری بشپړ شوی نه وي. په پام کې وه چې دغه خبرې نن په جنیوا کې وشي، خو دا ښکاره خبره ده چې هغه به وځنډېږي ځکه روسیه او ایران په دې اړه چې په اکیدونکو خبرو کې د سوریې د اپوزیسیون په استازیتوب کومې ډلې برخه واخلي اختلاف لري. د راپورونو له مخې په انقره کې پولیسو لږ تر لږه 10 تنه مشکوک کسان نیولي چې ویل کېږي په ترکیه کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې ته خلک جذبول. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناتولیا وایي د تروریزم په وړاندې د مبارزې ځواکونو نن سهار وختي په پلازمېنه انقره کې د هغو مشکوک کسانو پر ځایونو عملیات ترسره کړل چې له داعش ځواکونو سره د اړیکو شک پرې کېږي. ترکی چارواکو داعش ډله په استانبول کې د جنوري 12 د تروریستي حملې تورنه کړې ده چې د دې ښار په یوه تاریخي سیمه کې وشوه او 10 سیلانیان پکې ووژل شول. او مصر نن د هغه پاڅون 15 کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې د اوږدې مودې مستبد مشر حسن مبارک له قدرت لرې شو. په پلازمېنه قاهره کې امنیتي تدابیر سخت شوي او د ښار په مرکزي برخه کې هغې سیمې ته چې د ځوانانو او د ډیموکراسۍ پلوه فعالانو د راټولېدو له پلوه یې شهرت موندلی د تلاشۍ امنیتي پوستې جوړې شوې دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
اوس هم سباون کاکړ د هوا حال درکوي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټه منفي 6، په ګردیز کې اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي 3، په کابل کې اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفي 2، په جلال آباد کې اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه منفي 2، په هرات کې اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 2، په مزار شریف کې اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 15، او په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 2.
تاسو زموږ شخله آزادي رادیو او د آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پښ نیوي دوام کوي په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم هېروي د افغانستان ولسمشر وایي د سولې د خبرو لپاره وار مخکې شرطونه نشي منلی. په هلمند کې د امنیتي وضعیت د بدلولو په هدف یو لړ تغییرات راوستل شوي.
په نوي اپراتیفي ګروپ جوړ شوی ده چې جبار قهرمان تورن جنرال یې په راس کې ده.
د هلمند په اړه نور موضوعات هم لرو.
زه د نادعلي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي.
دا په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال دی. آیا لا هم اروپا ته د افغانانو د پناوړلو لړۍ دوام لري؟
د غیر قانوني کډوالۍ دغه بهیر اوس هم د 2015 کال په شان ادامه لري.
د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار څخه جواب اورو. د بشري حقونو د کمیسیون له ویان سره په افغانستان کې د بشري حقونو په اوسني وضعیت شکی شو.
د خوځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو ادواو په وړاندې یو څو پیښې زیاتې شوي.
د کندهار په سپین بولده کې د سرحدي پولیسو پر وی اډې د حملې حال هم درکو. وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې خپل ګډون د ځان خلاف د بندیزونو له پای ته رسیدو او د طالب بندیانو له خلاصون سره مشروط بللی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرطونه نه مني. اجمل تورمان چې د ولسمشر غنی څرګندونې اوریدلې همدا اوس د ازادي راډیو د کابل په استودیو کې دی او نور معلومات راکوي. تورمان صاحب مهرباني.
بله چاروان صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره بلې نن د ولسمشر غنی د ویام رسیال ظفر هاشمی په دغه خبری ناسته کې را سرګن شو او د ژورنالیستانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. خغلی هاشمی د سولې د خبرو په اړه وویل چې دوی به د څلور اړخیزو غونډو ته خپل ادامه ورکوي، کوم چې د سولې په برخه کې دي او افغانستان، چین، پاکستان او امریکا یې غړیتوب کوي. د دغه شان وویل چې د افغانستان خلکو ته د افغانستان د وسلوالو مخالفینو لخوا شرطونه کوم چې د سولې په برخه کې وړاندې شوي دا د منلو وړ نه دي. دا خبره وروسته تر هغې کېږي چې پرون او تېره ورځ په قطر کې په طالبانو په غونډه کې کوم چې د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې لخوا جوړه شوې وه، په دې کې د طالبانو د شرطونو په اړه ویل شوي چې طالبانو ویلي دي چې د دوی سیاسي دفتر باید په رسمي توګه پرانیستل شي، د مشرانو نمونه باید د ملګرو ملتونو او امریکا د متحده ایالاتو د بندیزونو له لیست څخه وویستل شي، د ټولو په سر اعلان شوي جایزې هم باید لغوه شي. دغه شرطونه ول چې په دغه غونډه کې یاد شوي دي. ښاغلی هاشمي وویل چې دا د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي چې باید دواړه غاړې د سولې د خبرو په برخه کې له خپلو شرطونو یو څه په شا شي تر څو د سولې خبرې یو ځای ته ورسیږي، یوې نتیجې ته ورسیږي. دغه شان ښاغلی هاشمي وی بلې موضوع ته چې په دغه غونډه کې ورنه پوښتنه وشوه، هغه د صدر اعظم نواز شریف دغه څرګندونو په اړه چې په پیښور 400 کې د بچا خان پر پانتون د برید لامل ویل شي، ویل چې په دې کې یو شمیر کسان چې په افغانستان کې دي دوی لاس لري. دوی ویل چې افغانستان هیڅکله هم د تروریزم نه ملاتړ نه دی کړی او هیڅکله به هم د دغه هیواد خاوره د بل هر هیواد او په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې استعمال نشي.
ډېره زیاته مننه اجمل تورمان و چې د ولسمشر غنی د ویان د خبری غونډې د جزئیاتو په اړه معلومات راکول. همدا اوس د سیاسي او حقوقي چارو کارپو صاحب نظر شغله اجمل هودمن د تلیفون لاري را سره دی. هودمن صاحب، تاسو ته مرکلی ویم. د ولسمشر غنی ویان وویل چې د طالبانو وارمخ کې شرطونه د سولې د خبرو لپاره نه مني. ستاسو په نظر آیا په داسې حال کې چې بل غونډه ټاکل شوې ده چې د فبروری په شپږمه نیټه وشي او دا ځل توقع ده چې وسلوال طالبان هم پکې ګډون وکړي او که داسې وي چې طالبان شرطونه ږدي او افغانستان ته د منلو وړ نه وي تاسې ته د سولې پروسه څنګه ښکاري؟ هوډمن صاحب لکه چې اواز بله سوال دا و چې د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمی نن وویل چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره ورمخکې شرطونه نه مني، اما طالبانو یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي. ویلي دي چې که د سولې د دوی شرطونه ومنل شي په هغه صورت کې دوی د سولې پروسې ته داخلېدای شي. په داسې یو حالت کې تاسو ته د سولې د پروسې لرلید څنګه ښکاري؟
بله زه فکر کوم چې د افغانستان د دولت او وسلوال مخالفین زما کومه نظر ده. دا یو حقوقي منظر نه ده چې د حل لپاره د ثابتو لارو چارو نه استفاده وشي. دا یو سیاسي منظر ده د دواړو طرفونو منځ اول باید توافق په دې وشي چې جبري خبرو اترو ته کښېني. کچیر دی خبراترو یا اصلی مباحث و لطایل نمکه شرایط متاسیزی دا شرایط ممکن دی خبراترو مخوانی چی بیا حد اقل از دور ای بیت دیت حاضر ندید چی مخامخ ناسی تا حاضر سی زمان نظر کم مطایل تیر مهم دی حالب دارد تی دی افغانستان دوست و سوال مخالفین دی دلی توګه ومن یعنی د هغو وجود باندې اعتراف وکړي چې دغه ډله شته او ځینې غوښتنې چې د هغې غوښتنو په اساس باندې دوی په افغانستان کښې جګړه کوي. همدارنګه د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین هم باید تقابلا د افغانستان د دولت باید جدي ونیسي. دلته یو دولت موجود دی، دلته یو حکومت موجود دی د افغانستان د اساسي قانون له مخې منځ ته ده او څه ناڅه د خلکو اراده او د خلکو او انتخاب هم پکې مطرح دی. نو تر څو پورې چې دواړه روښونه د یو بل په اعتراف وکړي اصلا د سولې د خبرو اترو پیل کېدل ممکن نه دي. همدې دلیل ده چې کله د افغانستان جمهور رئیس دا مسله مطرح له هر څه مخکې باید د سولې په هکله د خبرو اترو په هکله باندې یو عمومي توافق وشي. وروسته بیا د خبرو اترو په جریان کښې کېدای شي چې غوښتنې مطرح شي. زما له نظره د افغانستان جمهور رئیس دغه موقف په ځای دی.
بله صاحب. هوډمن صاحب، ستاسو په نظر په دغو شرطونو کې چې طالبانو وړاندې کړي دي کوم یوې د افغانستان د حکومت لپاره قطعا د منلو وړ نه دی یا یې نشي منلی؟ البته ځینې مسلې دي لکه دا چې وایي دوی د قطر دفتر دی په رسمیت وپېژندل شي. په دې اړه پخوا هم خبرې شوې وې او کله چې دفتر موجود وي نو دا په حقیقت کې که اعلان څوک وکړي او که ونه کړي عملا موجود دی. نو
بله متاسفانه ستاسو ښه نه اورم، اما کوم مسایل طالبانو مطرح کړي دي د بهرنۍ ځواکونو د ګټلو مسله او ځینې نور مسایل. دلته ځینې نور مسایل چې دي هغه تر دې ډېر جدي دي. کله چې طالبان یا وسلوال مخالفین ځینې مسایل مطرح کوي غواړي چې د افغانستان دولت هغه ورسره ومني، که چېرې بحث حقوقي لحاظه مطرح کړو د ځینو مسایلو د منلو صلاحیت د افغانستان حکومت هم نه لري. د افغانستان وسلوال مخالفین له هر څه مخکې باید ځان دې ته اماده کړي چې د افغانستان د خلکو ارادې ته دوی احترام لري او د افغانستان د خلکو انتخاب دوی مني. ځکه د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره په داسې مسایلو هم توافق وکړي هغه به د خلکو په خوښه نه وي. دلته اوس مهمه خبره دا ده چې د افغانستان نظام، د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د خلکو اساسي حقوق او ازادۍ دا مسله مهم دی. وسلوال مخالفین باید دې ته درناوی وکړي او کوم غوښتنه دوی لري دوی د راسي د افغانستان جوړښت یو برخه شي. باید دوی یعنې د وسلوالو مبارزې نه باید دوی راسي یو سوله ییز سیاست ته وروسته له هغه نه دوی کولی شي چې د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه شي او خپلې غوښتنې خپلې طرحې په سوله ییزه لاره خلکو ته وړاندې کړي، خلکو ملاتړ لاسته راوړي. که دوی غواړي چې افغانستان حکومت د دې مسایل باندې د توافق وکړي هغه خلکو دی راځي د خلکو د ارزښتونو بیا هم دا موضوع نه حل کېږي
بل څه
دې خاطر باندې د افغانستان اما د خپل حقوقي صلاحیتونو په حدودو کې باید ضرور جوړ مرسته باندې شي
ډیر زیات مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن و متاسفانه چې د تلیفون کیفیت شنو اواز ډیر وازینو زما اواز خو خصوصا بیخي نه اوریدو هله لرو چې تاسو د شاغلي هوډمن اواز سم اوریدلې وي شاغلي هوډمن ویل چې دوی هم له دې سره موافق نه ول چې مخې تر مخ کې د سولې د خبرو لپاره شرطونه کې خودل شي دی وایي چې باید په شرطونو باندې د خبرو په میز باندې خبري وشي او مخې تر مخکې که چیرته څوک شرطونه ږدي نو د سولې خبرې به هیڅ وخت هم ترسره نشي تاسو اوریدونکي په دې اړه څه نظر لرئ وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي چې تاسو به اوریدلی وي په رسنیو کې په ازادي راډیو کې دا شرطونه خپره شول په هغو شرطونو کې یو شرط هم دا و چې وسلوال طالبان وایي چې مخکې تر دې چې دوی د سولې په پروسه کې شامل شي باید د دوی ټول بندیان خوشي شي او بل دا چې د طالبانو خلاف نړیوال بندیزونه رفشی په خطر کې د دوی دفتر په رسمیت وپیژندل شي او نړیوال ځواکونه د افغانستان وېستل شي خو آیا فکر کوي چې دا مخکې تر مخکې شرطونه د افغانستان د حکومت لپاره به د منلو وړ وي کومې د منلو وړ دي او کومې نه دي که تاسو هم غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ لنډې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ د ټلیفون شمیرې به هم درته اعلان کړم
د ازادي راډیو خبری ساعت
تاسو سمو شخ له ازادي راډیو او ساعت 4 بجې او 20 دقیقې دی د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ ازادي راډیو دات کام یا ازادي راډیو دات اورګ که انټرنیټ لري په انټرنیټ کې د ازادي راډیو د سکایپ پته ده راډیو دات ازادي لږې طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ او د ټلیفون شمیرې مو دی 0939 203 540 هم 0 د افغان بي سیم د 93 شمیرې له لارې هم لنډ پیغامونه ایس ایم ایسونه راوستوئ ستاسو پیغامونه به هم د خپرونې په لړ کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو اوس د ټلیفون له لارې یو اوریدونکی لرو مهرباني کوئ صاحب مهرباني کوئ صاحب
زما په نظر سره دا کوم طالبان چې اوس د دوها په قطر په پایتخت دوها کې دا کومه دغه چې جرګه کې روانه ده
بله صاحب
مخکې تر مخکې دا شرطونه د حکومت سره د حکومت په طرفه دا شرطونه دغه نه لري نو اگر په څو کې مثلا دی وایي د اوبو د مخه بغاوري نه وو نو دی په یو څه اندازه سره په یو څه د څه مسلمانۍ په اخلاقو په شرط سره دی یو سما غوند جوړ کی چې ټول افغانان د فاره د خیر او وسیله وګرځي
ډیر زیات مننه او کور دی ودان چې لن نظر د سرګن کو بل اوریدون کې بل روزن معرفي کوي
بلې څنګه خپل سلامونه تاسو ته اوریدون کو ته او ټول افغانان یو ځل ته وړاندې کوم چې زمين دل منولای
مهرباني کوي چې سر
سلوان صاحب اول خدا خدا دوه غونډه غیر لازمي و چې په دې وخت کې اوس ولا چالت اصل او خځه خبرې شروع دي دا خبر په مقابل کې هم یو خند رامن تک په دې خاطر چې دلته و طالبان خپل شرطونه کې خوده چې موږ دا شرطونه درو دا شرطونه خو لمس کې مس کې نام طالبان درلو دا اوله سره دا شرطونه دي چې افغانستان حکومت غیر د منلو دي دا به هیڅ وخت افغانستان حکومت ونه مني او بل مس کې شرطونه د خبرو نه مخکې چاته خوده دا په دې ځای باندې نه معلومیږي چې طالبان په واقعیت سره خبرو ته نه دي حاضر فقط غزمنګ وخت ځای کوي دغه د دې موسم تیری بیا د بایلي جنگو ته ځان آماده کوي
مننه سلامت اوسه حاجی صاحب عظیمی یو بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي
بل کبلا د هلمند ولایت د ګریش ولایت څخه راځم
مهرباني کوئ صاحب
دا د تاسو نه دا د نظر دی محترم چې دی بس څنګه چې تاسو ته د بل سره چې تاسو ته ومنم دا ان شاء الله راته سره راځي
بله صاحب ډیر زیاته مننه لټول اوریدونکو مننه کو البته که تاسو په دې موضوع غواړئ چې نظر مول نور اوریدونکو سره شریک شي د افغان بسمه تاسو واتلش میره په یاد لري محمد اسلم ارمان له خو څخه لیکلی وای ک طالبان خپل غشتنې له افغان حکومت نه لري باید دوی لمړی میسته حاضر شي او بیا خپل شرطونه واضح کړي تاسو هم په دې عقیده یاست او کنه فکر کوئ چې لمړی دې د طالبانو شرطونه ومنل شي او همدارس دې طالبان د افغانستان د حکومت شرطونه ومني بیا دې دواړه خواوي د خبرو مستکینی
آزادی رادیو لوونه ترو
ساعت څلور بجې او 15 دقیقې شوې د افغانستان حکومت په ورسیو کې د هلمند امنیتي وضعیت د شکولو لپاره د دې ولایت په امنیتي تشکیل کې بدلونونه راوستي دي. د هلمند نوی ټاکل شوی امنیت قمندان ویلی چې په امنیتي ادارو کې له تازه بدلونونو سره امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د افغانستان د دفاع ملي وزارت ویاند وایي چې په هلمند کې د ځواکونو د ملاتړ لپاره باید په مشرتابه کې بدلون راغلی وای او نور ځواکونه وراستول شوي وای. د دفاع وزارت ویلی چې په هلمند کې بدلونونه د لړۍ د بدلونونو د لړۍ به دوام لري. فرشته جلال زی په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د افغانستان حکومت وای په هلمند کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د دې ولایت په امنیتي ادارو کې په لوړه او ټیټه کچه بدلونونه راوستي دي. د هلمند په سنګین، مارجه او ثقله ولسوالیو کې اوس هم شدیده جګړه روانه ده. د دې ولایت باغران او د شو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په وروستیو کې د هلمند په کجګي، مارجه او سنګین ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله داسې رپورټونه خپاره شول چې ښایي وسلوال طالبان دا سیمې ونیسي او حتی د لشکرګاه د سقوط د امکان پر هم اوازې خبرې شوې وي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو ویاند ولسن شوفنر نن رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د هلمند په مخکنی امنیتي تشکیل کې د اداري فساد د شتوالي، د هغوی د فعالیت د اغیز د کموالي او د امنیتي ځواکونو د شمیر د کموالي له امله دغه نوي بدلونونه راغلي دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د هلمند په امنیتي ادارو کې د بدلون راتګ عادي مسأله وبلله. شغلی وزیری ټینګار وکړ چې هلمند ته د تازه ځواکونو استول او په تشکیل کې د نویو کسانو ګمارل به د دې ولایت پر امنیت مثبت اغیز وکړي.
د هلمند فشار بود، جنگ بود، دشمن کوشش میکردن که خصوصا ولسوالی شمال هلمند ناامن بسازن.
موږ دا منو چې په هلمند کې جګړه وه او فشار وو. دشمن هڅه کوله چې د شمال ولسوالی سقوط وکړي، خو په وروستیو کې دا پلان خونسار شو. موږ د وسلوالو ځواکونو عسکرو هغوی ته سخته ضربه ورکړه. اوسمهال د دیشو او باغران ولسوالۍ د دشمن په کنټرول کې دي، خو نورې ټولې ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي. البته جګړه روانه ده، په ګرشک، نادلي او سنګین حملې روانې دي، خو امنیتي ځواکونه کنټرول لري.
ولیا اینا حمله میکنن، یزان وخت جنگ میوشه، مگر ما ولسوالیا د دست دولت است.
شغلی وزیر وویل چې وروستیو بدلونونو د هلمند پر امنیت خپل مثبت اغیز څرګند کړی دی. په هلمند کې د دې بدلونونو په لړ کې جنرال موین فقری د میوند قول اردو قومندان ټاکل شوی دی. هلمند د افغانستان د ستراتیژیک ولایتونو دی چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان د اپیمو زیاته برخه په دې ولایت کې تولیدیږي. رویټرز خبري اژانس وایي چې هر کال په هلمند کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدر مواد تولیدیږي چې وسلوالي د خپلو فعالیتونو د تخمین لپاره هم کاروي. د هلمند نوی ټاکل شوی امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ وویل چې مخکنی تشکیل له جګړې سړی شوی و، خو د نوی بدلون د ځواکونو په رهبرۍ او د جګړې په لیکه کې په پرتو ځواکونو کې تازه سا چلولې ده.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې لا هم اروپا ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ دوام لري. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د ژمی فصل او سړه هوا هم ونتوانېدله چې بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته د افغان کډوالو د تګ مخه ډپ کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ همداسې روانه ده او تر اوسه یو زیات شمیر افغان کډوال له سختو لارو اروپا ته رسیدلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې او پلاوي کابل ته راغلی او په دې اړه بالا اړوندو افغان چارواکو سره بحث او خبرې وکړي. هغه زیاته کړه د دې لیدنو او خبرو هدف د افغان کډوالو د ستونزو حل ته لارې چارې لټول دي.
د غیر قانوني کډوالۍ دغه بهیر اوس هم د 2015 کال په شان ادامه لري. تمه ده سبا نه بل سبا د چهارشنبه پورې له اروپا څخه یو پلاوی چې کابل ته راغلی د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې وکړي. تمه ده رسمي مذاکرات په بروکسل کې د راتلونکي اکتوبر په میاشت کې پیل شي.
ښاغلی میاخیل د اروپایي ټولنې پلاوي راتګ ته چې په کابل کې د دې ټولنې سفیر مشري کوي خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې یاد پلاوی به له افغان ولسمشر او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره په دې اړه لیدنې وکړي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې له 200,000 څخه زیات افغان کډوال په غیر قانوني ډول اروپا ته تللي دي. له هیواد څخه د افغانانو د تیښتې لاملونه دوامداره جګړه او راستربلې په هیواد کې زیاتېدونکې بیکاري بلل کیږي. ویل کیږي چې د ژمي سړې هوا په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو سرپناه ځایونو کې د دوی ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت د کډوالۍ د ستونزو د اساسي حل په هدف یوه جامع پالیسي رامنځته کړي. د سمون او بدلون د مدني ټولنې غړي سنگر امیرزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیله لرو د حکومت نه په دې کې یو ملي اجماع راوغواړي، د افغانستان د ټولو سیاسي مدني مشران راټول کی او په دې موضوع باندې خبرې وکړي چې دا یو لوی معضله ده.
ښاغلی امیرزاده زیاته کړه که چیرې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې مطلوبو خبرو ته ونه رسیږي، د افغانانو د کډوالۍ لړۍ به همداسې دوام پیدا کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 شوې ده. د سات لن خبرونه به نوریاس دوری واوروي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو پر څلورم کنډک وسلواله حمله پای ته رسېدلې. د دې ولایت د امنیې قمندانې ویان ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 2 سرحدي پولیس او 15 حمله کوونکي ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې په هلمند کې وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې د ګړندي کېدو لپاره د قول اردو د قمندان په ګډون د پوځي جزوتامونو مشران تبدیل شوي دي. جمهوری ریاست وای افغان حکومت د سولې څلور اړخیزو غونډو ته دوام ورکوي. د جمهوری ریاست مرستیال وای سید ظفر هاشمی نن د یوې خبری غونډې په مهال وویل چې د سولې د خبرو لپاره د مخالفو ډلو د شرطونو ایښودل د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای د فیسبوک هغه جعلي اکاونټونه به بند کړي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه له حکومته غواړي چې د دوی د کارونو د پیل په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د کمیټې غړو نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوراوي کمیټه نشي کولی چې خپل فعالیتونه له قانوني خلاص سره سم مخې ته یوسي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا به له هغه مهال راهیسې چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوې بهر ته د هغه لومړنی سفر وي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران او سعودي عربستان باید هر هغه څه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره ورته اړتیا ده. د تاجکستان چارواکي وایي چې تر زرو پورې د دې هیواد وګړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای شوي. دا د هغه شمېرې دوه برابره دي چې له دې مخکې چارواکو یادونه کړې وه. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هیواد ته متوجه دي. د راپورونو له مخې په انقره کې پولیسو لږ تر لږه 10 مشهور کسان نیولي چې ویل کیږي په ترکیه کې د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې ته خلک جذبول. او مصر نن د هغه پاڅون 15 کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې د اوږدې مودې مستبد مشر حسن مبارک له قدرت لرې شو. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته چې مرضیه احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی د کرکټ په نړیوالو سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د پنجشنبه په ورځ له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم له آیرلند سره دوی تمرینی لوبې ترسره کړي چې په یوې کې ماتې خوړلې او په بله لوبه کې د آیرلند ټیم ته د 9 منډو په توپیر سره ماتې ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم دوی نورې سیالۍ له کاناډا او سریلانکا سره لري. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د څلور ورځنۍ سیالۍ په لړ کې خپله دویمه سیالۍ له زیمبابوي سره لري. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې لومړی د زیمبابوي ټیم بیټنګ پیل کړ او تر اوسه د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د افغانستان د کرکټ الف ټیم ته د 215 منډو هدف ټاکلی دی. د افغانستان د کرکټ الف ټیم په خپله څلور ورځنۍ لومړۍ سیالۍ کې د زیمبابوي ټیم ته د 9 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. افغانستان د سیلی کوربه دی او د اسپانیا د فوټبال لیگ سیلی په لړ کې د ریال مادرید او ریال بتیس سیلی مساوی پای ته ورسېدي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیلی نن شپه مساوي یو د یو پر وړاندې پای ته ورسېدي. د ریال مادرید ګول کریم بنزما او د ریال بتیس ګول آرولو ووهه. ریال مادرید په دې اساس څلور څلوېښت امتیاز واخیسته. د خبرونو پای
او د سپورت له نړۍ څخه یو بل خبر ده چې نن د نیوزیلند د نولس کلونو ټیم د افغانستان د نولس کلونو ټیم ته په دیارلس منډو ماتې ورکړه. البته دا تمرینی لوبې دي چې تر نړیوال جام مخکې ترسره کیږي. د دې خبري ساعت په دوام کې واورئ.
زه د نادالی ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کیږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال دی چې په د کوکنارو د کره او کروندې په ارتباط راپور لري. آیا لا هم اروپا ته د افغانانو د پناه وړلو لړۍ دوام لري؟ د کډوالو د چارو د وزارت له سلاحکار څخه یې ځواب اورو.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو اقواو په وړاندې یو څو پیښې زیاتې شوې.
د بشري حقونو د کمیسیون ویاند و چې ورسره په دې موضوع مرکه لرو. د کندهار په سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو پر یوې اډې د حملې حال هم درکوو. لومړی د کندهار د سپین بولدک د حملې په ارتباط، نن غرمه یوه بجه پنځو وسلوالو حمله کوونکو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر یوې اډې حمله وکړه. چارواکي وایي چې تر نیم ساعت مقاومت وروسته حمله پای ته رسېدلې. دوه سرحدي پولیس او پنځه حمله کوونکي وژل شوي او دوه سرحدي پولیس ټپیان شوي دي. صادق رښتینی د کندهار د پولیسو ل ویان زیا دورانی سره د دې حمله په اړه مرکه کړو. په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه معلومات ورڅخه غوښتي.
نن رحما یو نیمه بجه د لوډه کوټه سوالي د سلورم پنده کې راکونش چې د درېم سره دی لیوا اړون کندک او دا کندک باندې چې زما مخالفین چې زمر د واقعتونه هم په څور تړلې وو د ترګری بریج وکړي چې البته په لومړی کارول کې هغه زموږ سرحدي پولیس چې کوم په وظیفو باندې بوخت و هغه په شهادت رسولې دي. غوښتل مې ترخې ته ولاړ شي. د اول او دوهم کنډک ترمنځ د اول او دوهم کارول ترمنځ د سرحدي ځواکونه باندې مقامات سره کړی دي چې د شلو کو پورې له منځه تللي دي. پنځه سره وسلوال مخالفین چې البته امر د واسکتونه هم په ځان پورې تړلي وو. کلاشینکو پیکا او لسمنټونو څخه استفاده کوله د سرحدي پولیسو په مقامات کې له منځه تللي دي. البته تصویري عملیات هم په اړه شوي دي چې په ساحه کې کمبل تهدید ونه وو چې موضوع بشپړه تصویه شوې ده. په دغه برید کې زموږ دوه سرحدي سرتېرو چې له ځانه وړتیا ښودلې وه په شهادت رسېدلي دي او پنځه نور البته دوی هم په جنګ کې له ځانه وړتیا ښودلې وه. تبین شوي دي چې اوس تر درملنې لاندې دي. صحي حالات یې ډاډ وړ دي. نور چاته په دغه کې زیان نه دی اوسېدی.
د حمله کوونکو د هویت په اړه څه معلومات شته چې دوی څوک وه؟
تر اوسه پورې د ترستانو یا د وسلوالو مخالفینو په اړه د هویت د څرګندولو په اړه پلټنې نه دي شوي. یوازې تاسو سهار تکڅه چې په ساحه کې بالکل تشویش نشته. ساحه بشپړه د امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. په ساحه کې بالکل پیدا د تشویشونکي حالت نه لرو. ساحه بشپړه تر واک لاندې هم د سیمو اوسېدونکو ته هم پکې زیان نه دی اوسېدی. یوازې مرزوب له وسلوالو مخالفین له منځه تللي دي او زموږ سرحدي ځواکونه یو دوه نفره شهیدان او سټي زخمیان.
دوراني صاحب امنیتي ځواکونه څه ډول وتوانېدل چې په دغه سې لنډ وخت کې دغه حمله پای ته ورسوي؟
زموږ د تعلیم او تربیه کې دوامداره توګه د دې ضرورت په لوړولو په برخه کې سیمینارونه او ورکشاپونه او ځینې مهاله او مهاله کورسونه په لاره کول کېږي. نو د دې له کبله او دې کې تر مخه آمادګي هم درلوده. البته د کراول او یا د هغه لومړني
دروازه چار دروازې مشترکې ځواکونه موظف کړي د پوره چمتووالي سره ځای پر ځای شوي وو او مکمل مجهز وو په ساحه کې چې دوی ته پر دنده ګمارل شوي وو. نو دغه لامل کېدلی شي چې په لنډ وخت کې د دغه پنځو وسله والو مخالفینو له منځه وړل او داسې په سرحدي قرارګاه کې چې ټول زموږ سرحدي ځواکونه په سلا او مجهز او مکمل امکاناتو درلودل چې دي
د سرحدي پولیسو دغه قرارګاه چې تاسو یاد کړه چې حمله پر شوې ده دا د بولدک په بازار کې موقعیت لري په پیښه کې خو به ملکي تلفات نه وي پیښ شوي
یا تر اوسه پورې په سیمه کې د سیمې اوسېدونکو ته او یا هم د هغه ځای خلکو ته هېڅ مرجب نه ده اوښتي.
د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دورانی و چې د سپین بولدک د حملې په اړه یې معلومات راکول.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتو اداره وایي هلمند د نشه یي موادو د تولید په برخه کې په نړۍ او افغانستان کې لومړی مقام لري. خو په هلمند کې د کوکنارو کاروانګر په دې نه پوهیږي چې د خپل هیواد سیاسي او نړیوال حیثیت څومره صدمه رسولې ده. ویل کېږي سږ کال د نورو کلونو په نسبت یو مخ کاروانګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نادالی ولسوالی تتللی او په دې اړه یو تحقیقي راپور چمتو کړی.
هیڅوک د سړیا وا پروا نه کوي. د سهار د اتو بجو وروسته ډلې ډلې کسان لکلي وځي او دلته په پراخم ځکو کې د کرلسو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادالي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د هغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نشه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو په جي کوي او د دوی ماشومان لوري. ترلاسه ډېر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاري، سپیره په بیل او منګال شوړېدلي لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستې دي. هوا سره د خدای باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوچی سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نه مې وپوښتل د کوکنارو کښت معنی اعلان شوی دی، ولې کوکنار کرلې دي؟
هو تاریخ کوکنار روا دي، خو ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي، خو بیا هم زموږ زړه نه ځینې شتېږي. څه وکړو؟ رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو د هغه مو کار دی. نو تاریخ کوي نه بوټی هم نه دی کار بوټی، خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یاړو کرو یې، نو څه وکړو؟ هغه مو کار دی.
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 133,000 هکتاره ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کېدونکي تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوي دي. د ملګرو ملتونو یا د اداره یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثره نورې ادارې شاید په هغه سرګردانیو او خواریو هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کېږي. د نادالي بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خواهش لرم چې پیسې ډېرې ولرم. خو د تاریخو داسې کار دی کله چې سم سي د سړي اوله منه روپۍ سي او کله سړی داسې کړي چې د ډاګه ووایي سړي ته بېخي پاتې نسي. د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړوي، خو یو خو امتیازات نسته.
اخچالونه نسته چې پکې و ساتو نو بس د کور د پاره یو څه دي چې معنا د کورنۍ ژوند په وسی خو پیسې نه جوړي لکه تارک چې جوړي
د نادلي د خلکو 90 سلنه په کروندو بوختي دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولاتو څخه لاسته راځي اوس د حاصلاتو موسم هم تیر سوی دی په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبور دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکوي
دا که چې حکومت را خبره چې سیس پر تاریخ پر منطقه باندې دغه نه دي اخیستي پیسې نه دي اخیستي ولسوالۍ او دغه منطقو څخه چارواکي نه راځي زموږ څخه پیسې واخلي خو دا په غلو چې زموږ په نږدې علاقه دي پوستې د هغه ته مو په کلو کلو روپۍ ورکړي پروش کال وړم کال اووه سش کال مو روپۍ نه دي ورکړي نو چې د نیمه پوستې بیا څه وخت شوکه بیا وانه چې پیسې نه یي نو کله سلام کوو او کله پور کوو خو دوی را خبر دی چې موږ کړلي
د 2003 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او بریتانیا د پراختیايي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالره ولګول سول خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی په هلمند کې د نشي توک سره د مبارزې رئیس سید احمد رور هم د مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل سوي خو کروندګر وایي ډیر کرل سوي دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار کرلي دي
د بزګر به نو څه ژوند دي پشپړ بجې دی ولاړېږي په دې یخ کې اوبو ته ځي بیا تر نو لسو بجې پورې دی اوبه لګوي پر لسو بجې بیا یو کور کې کوچنی درلود هغه چای ورته راوړي ډوډۍ ورته راوړي هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې ماښام چې راسې خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی
افغانستان شاید د فساد تر څنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کیږي
ولمتار وکړه د رسولار سره د روبر سره زیجان کوم سره د لیجان ته چې د ورته راوتلې ده مشته نه کوم کړه چې زیجان ته ده
لدی سربیره د قاچاق په قربانی نور ستیریږي
قاچاق د انسان ځاو ده قاتل لپاره کیږي د دې د خاص کول سمار به ځان ته لاس کې جګو کې شامل
افغان چارواکي سوایي
په دې مورد کې موږ ډیر جدي یو
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي رادیو څخه واورئ
سات څلور بجې او وڅلويش دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12:00 پیلېږي د ماشم تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي د ماشم له 2 بجو وروسته په دې صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې هم مهیروي د سیاسي چارو نظر خاوند او پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی چې سموده پخوا په یو تروریستي حمله کې ژوبل شوی و لا هم له بشپړې روغتیا برخمن نه دی احمد سعیدی همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی سعیدی صاحب مش خود سې اوریدلی چې ستاسو صحیح وزه لا هم شنه ده تاسو په خپل اوریدونکو ته د خپل سی وضعیت په اړه معلومات ورکړئ
مننه یو
مرمله
ما
په
سر کې
پاتې
و ډاکټران جوړب نه کړی چې رابو وسی تقریبا یو هفته کېږي چې نو کې تکلیف می پیدا کړی ما غوښتل چې بارته لاړ شم البته زما امکانات او مشکلات زیات وو شاید دوستان کوشش وکړي چې زمینه سازي وکړي چې لاړ شم خارج ته برالوي چې دا مرمۍ پاتې ده له ما په سر کې مشکل لرم او له امنیتي لګانه زیات مشکل لرم ټول حکومت ټول دولت هر څه ما ته ویلي کور نه ما وزه زه وخت کیږي چې کور نه دی وته لای په کور کې ومه
بله
مونږ ته ارګانای مې تی وای چې کور ته مازه تازان په خطر کې دی ته وژل کیږي په تا باندې انتار کیږي هر ورځ زه پریشان یم لمه کوچنیان به پریشان دي ژوند ده مبارزه ده
بله سر
افتخار کوم چې خلق په ما بدې رد به نه وایي فقط په کور کې طالبان یم مونږ ته ارګانای امنیتي اجازه نه ورکوي چې بیرون ته وځم یعنی ما ته وایي چې هر وخت چې بیرون ته ځي مونږ ته احوال راکړه چې مونږ لس یا شل نفر عسکر به راوړو نه پوهېږم چې څه چل ده او څه بهانه دي
بله سیدي صاحب آیا تاسې له دولتي ارګانونو او ادارو سره خبرې نه دي کړې یا هغوی له تاسو نه دي غوښتي چې د درملنې لپاره تاسو خارج ته واستوي اکثره افغانان د ډېرو وړو ناروغیو لپاره ګاونډیو هیوادونو خصوصا هند ته ځي له تاسو سره کومې ادارې په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې
یا د پورته مقام به نه لرم کوم وزیر و کوم مین و کوم سرمایدار نه یم زه یو معلم سړی یم لیکنه کومه له ما له حالت نه هغو خبر دي یعنې شخصي دوستان له ما سره تماس لري هغو د کور ودان آباد وي اما حکومت تر اوسه ما ته فقط یوازې دومره حکومت وایي چې کور به ما وځه له کور نه مځه حیات په خطر کې دي نور ما ته کوم شی نه دي کړی
آیا تاسې پوهېږئ
عملا په کور کې بندي وم
بله بله سیدي صاحب آیا تاسې پوهېږئ چې دا د چا لخوا تاسې تهدیدېږئ
دا ارګانای امنیتي وایي چې یو وایي چې انتحار کوي یو وایي چې بل کوي زه به ایران وم تلیفونونه راځي تلیفونونه ارګانای امنیتي ته ما ورکړی وایي تر اوسه مو نه دي نیولی زه په غم کې اخته یم نه پوهېږم چې دا خپله دا کار کوي یا واقعیت ده
بله صاحب ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو صاحب نظر او پخوانی ډیپلومات ښاغلی احمد سیدی و چې وایي چې لای هم صحیح وضع شنه ده خصوصا په وروستۍ یوونۍ کې تکلیف زیات شوی دی د مخکې په کابل کې جراحي عملیات شوي و خو لای هم یوه مرمۍ په سر کې پاتې ده
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هر میاشت له سلو ډیر داسې فیسبوکي جعلي اکاونټونه تړي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي د دې وزارت چارواکي وایي چې د ټولنیزو سایټونو د غلط استفادې د مخنیوي په خاطر د قانون نوې طرحه هم جوړه کړې ده چې ورسره به تر ډیره د جعلي اکاونټونو مخه ونیول شي د معلوماتي ټکنالوژي که دا حتی ستایی خو رندیز کوي چې د مخابرات وزارت باید د فلتر جواز تر لاسه کړي تو حساسیت پارون که ادرسونه جر بند کړی شي یوسف خان دردان په دې موضوع راپور چمتو کړی
د افغانستان د مخابرات وزارت وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د فیسبوک له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوی د ملي ګټو په ضد لیکنې او د حساسیتونو راپارول خورا ډیر شوي دي د دې وزارت ویان یاسین سمیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جعلي اکاونټونو په اړه هر اونۍ شاوخوا ډیر شکایتونه دوی ته رسیږي ښاغلی سمیم وایي چې د مخابرات وزارت په دې اړه اندېښمن دی او د ستونزې د حل لپاره یې د قانون نوې طرحه د عدلیې وزارت ته لیږلې ده وروسته له دې چې دا قانون تصویبیږي کارونه زمیږی زمونږ کارونه اوس هم هره ورځ دوام لري زمونږ هڅه دا ده چې یوه کمیټه جوړه شي تر څو شکایتونه وڅېړي د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ اصل هم زیانمن نشي او د خلکو ستونزو ته هم رسېدلی یو هغه وایي چې افغان حکومت په دې اړه د فیسبوک ګوګل او یوټیوب شرکتونو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک په لټه کې هم دی تر څو دا ستونزه له یو سره حل شوې وي دا په داسې حال کې ده چې په ښکاره د فیسبوک افغاني اکاونټونه ډېر وخت د حساسو له نفرته د ډکو او د شخصیتونو د سپکاوي عکسونو او لیکنو څخه ډک وي دغه پوسټونو بیا د خلکو تفسیرې د جنگ له جپو کمې نه ښکاري هر څوک ډیر ژر د یو بل په ضد واقع کیږي او خبره تر ډلو قومونو سیاسي اړیکو او ژورو پیغورونو رسیږي له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلي او دا ادعا یې هم کړې چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د ایجادولو هڅه کوي خلک په دې باور دي چې په دې کار کې یو شمېر دولتي چارواکي او د ګاونډیو هیوادونو یو شمېر خواخوږي دخیل دي او همدلته نفرتونه زیږیږي د مجیب الرحمن په نوم د فیسبوک یو کاروونکی وایي په دې شبکه کې د افغانانو اړوند جعلي اکاونټونه دومره ډیر شوي چې اوس په ډیرو باور نشي کېدی
غوښتنه خلکو نه لرم چې داسې کارونه ونه کړي په خپل نامه آی ډي باید جوړه کړي
اگر ډیر شان خلک ګوري چې مثلا تفارقات د قومونو په منځ کې اچي اگر دوی وګوري ډیر یو جنجالي مسله ته نه جوړي کنځل به خلک کوي
په افغانستان کې کډ لسګونو زرو جالي اکاونټونو خبره مطرح کیږي خو اړوندې ادارې بیا په دې اړه کره شمیره نه لري نصیر احمد بل ځوان دی چې په وینا یې له فیسبوک بیرو نور ته ژوند مینه ښکاري
خپل فیسبوک نه لرم نه کاروم په اساس یو میاشت ما خپل فیسبوک کاروو چې خلکو نه ضرورت شي ما وکاتو مثلا یو بل فزیت پروپاګندونه وو نور څه مشکلات پکې وو نو ما خپل صرف نظر کوم بیخي په فیسبوک تلاسه نه لرم
په افغانستان کې انټرنیټي خدمات ډیره سابقه نه لري خو دا غي په تیره بیا د ټول نیوز سایټونو څخه استفاده او مینه دا برخه خورا تاو دا او د بحث وړ ساتلی ده اوس کدل ته څوک ډیر سواد هم نه لري خو فیسبوک تلاسه رسای لري او بل کوم شرط غواخه او ډار هر څه چو غوړی خبروي د سایبری او معلوماتي ټیکنالوژي ځینې کارپوهان هم وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو استعمال د نورې نړۍ په خلاف تر ډیره عقدی او نفرت اچونکی دی له دې ډلې محمد شفی په دې نظر دی چې افغانستان باید د فیسبوک ادارې ته خپل شرایط وړاندې کړي او له فلتر وروسته د ملي ګټو ضد نشراتو ته اجازه ورنکړي
وزارت مخابرات او نورو دولتو ګان ته ټول مهمه دغه ده چې دوی مستقیم د فیسبوک د کمپنۍ سره اړیکه ونیسي او د هغوی سره مستقیما خبرې وکړي په هغوی باندې خپل شرایط ومني چې دغه د هیواد ملي ګټې دي که دغه د دغه ګټې موږ د خطر سره مخ کېږي موږ تاسو په افغانستان کې فیسبوک ته اجازه یا د بندولو ګواښ باید ورته وشي که چیرې هغه شرایط فیسبوک ونه مني
دا ټولنیزه شبکه هر وخت د نفرتونو شاهده هم نه وي د سیاست وراخوا که د لوبو میدانونه ګرم وي بیا تر ډیره د افغانانو احساسات او دلته لیکنې هم بدلې وي فیسبوک په ټوله نړۍ کې له 1.5 میلیارد ډیر کارونکي لري چې دا شمیره بیا په افغانستان کې هم هر ورځ مخ په ډیریدو ده د معلوماتو له مخې 1.5 میلیون ډیر افغانان په هیواد کې دننه فیسبوک ته لاسرسی لري خو د کارپوهانو په وینا د کارونې ډول یې د نړۍ د نورو ډیرو هیوادونو سره ډیر وخت توپیر لري
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د سختو پیښو مخه ونیسي په دې موضوع مرزي احمدزی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړې ده او په سر کې په روان میلادي کال کې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه له هغوی څخه معلومات پوښتلي
کوم ځای چې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې د خلکو مسؤلیت مخ په خرابېدو وي او د قانون حاکمیت هم پیاوړتیا ونه لري په مختلفو سیمو کې جنګونه او ناخوالو سره موږ مخ یو په دې لحاظ باندې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو اتباعو په وړاندې هم تاوتریخوالی پیښې دغسې مشردې پیښې یو څو پیښې زیاتې شوې په دې حساب باندې چې په فاریاب کې دغه شمال شرق حوزه بخصوص فاریاب خبر جوړونکي او په نورو ولایتونو کې هم د ملکي تلفاتو کچه هم په کابل کې هم په نورو ښارونو کې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي متاسفانه په جنګ کې د ناخوالو سره مخ شو او په مشرقي حوزه کې تاسو ګورئ چې د خپل منځي جنګونه چې روان دي د مخالفین د دولت تر منځ ډېر خلک یې کډوالتوب ته مجبور کړي دي دغه مسایل دي چې دا دولتي مکلفت ده هم یو ملي تعهد لري ژمنتیا لري او یو نړیواله ژمنتیا لري چې د بشري حقونو دپاره د حراساتو د حفاظت دپاره د پرمختګ دپاره دولت باید کار وکړي
افغان حکومت او د مدني ټولنې ځینې فعالان د تاوتریخوالي پر ضد کار کوي بیا هم په افغانستان کې بشري تاوتریخوالي ورځ تر بلې لوړ ګراف لري علت تاسو په څه کې ګورئ
اول خدای دې چې قانون درست نه حاکمیت او هغه پیښې د تاوتریخوالي چې پیښېږي د هغوی صحیح څېړنه د کشفي او امنیتي ارګانونو د خوا نه د هغو کسانو چې د دغو تاوتریخوالو عامل ګرځېدلی شي وګرځېدلي دي د هغوی نیول او عدالت ته پیش کول او د سختارونو او د قوانینو هم تحفظات او زیاتوالي کې باید ډېر کار وشي په مجموع کې دولت هغه خپل مکلفیتونه چې هم ملي ژمنتیا د بشري حقونو په هکله باندې لري او نړیواله ژمنتیا لري او د هغو اسنادو په مقابل کې چې امضا کړې ده د هغوی په صحیح توګه کې تطبیق دپاره کوتلي اقدامات باید وکړي
بدر صاحب محترم په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه لري
موږ به د تیر په شان یو ځل بیا د بشري حقونو په اړه د اګاهي او د عام پوهاوي پروګرام لړۍ دا ساتو او په لرو پرتو سیمو کې او په مراکزو کې د هغو د علاقه ګروپونو سره چې د بشري حقونو باندې خپل کارونه ډېر متاثر دي د هغوی سره به کار کوو دویم د بشري حقونو د وزارت څخه به نظارت کوو چې په کومو ټکو کې د بشري حقونه هغه چې دولت په ځان باندې منل دي او منځای کړل چې دا منم او د دې د امرات کول په خاطر کار کوم. دریم د جوړښتونو او د سختارونو او د قوانینو په تصدیق باندې به کوشش کوو چې ترڅو د بشري حقونو تحفظات زیات شي. نور هم
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی رفیع الله بیدارو.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم له افغانستان دیباندی د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته سفر پیلوي. روحانی به د سوداګرو او وزیرانو د یو سلو شل کسیزې ډلې په مشرۍ د پنځو ورځو لپاره د روم او پاریس څخه کتنه وکړي. محمد صادق رښتینی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
حسن روحانی اروپا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې اټالیا ته ځي او په دغه هیواد کې به مهم سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. دغه سفر د ایران اټومي پروګرام پر سر له هوکړې وروسته پر دغه هیواد لګیدلو بندیزونو له لرې کېدو یوه اونۍ وروسته ترسره کیږي. په راپورونو کې ویل شوي چې ښاغلی روحانی به له اټالوي شرکتونو سره د $30 بلیون په ارزش سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. ویل کېږي چې اروپا ته د سفر په دوهم پړاو کې به نوموړی په فرانسه کې د الوتکو د رانیولو یو تړون لاسلیک کړي. ولسمشر روحانی د سوداګرو او وزیرانو د یو سلو شل کسیزې ډلې په مشرۍ د پنځو ورځو لپاره د روم او پاریس په سفر وتلی. په اټالیا کې به نوموړی له خپل اټالوي سیال او لومړي وزیر ماتیو رینزی سره وویني. رویټرز خبري اژانس د یو لوړ پوړي ایراني چارواکي له کوله ویلي چې دا ډېر مهم سفر دی. ولسمشر روحانی به د خپل سفر په دوهم پړاو کې له ایربس الوتکې جوړونکي کمپنۍ سره د 144 الوتکو د رانیولو موضوع د نهایي کولو لپاره هم خبرې وکړي. د شنبې په ورځ ایران او چین ولس تړونونه لاسلیک کړي چې پکې د سوداګرۍ ودې او انرژي په تړاو د 400 بلیون